او ځینې څو حجروي دي. او بل موږ وایو چې دوی چې دي په ټولو ځایونو کې او خاصتا بیا په نمجنو او تیارو او تودو سیمو کې په ډېره زیاته کچه باندې پیدا کیږي. راځو د فنجي ډولونه وایو. فنجي چې دي هغه درې ډولونه موږ وایو چې یو یې خمیر مایا، د نباتاتو پرازیت فنجي او مرخیری یا هم مشرومز دي. خمیر مایع چې د هغه ځینې یو حجروي په مختلفو بڼو باندې پیدا کیږي او خپله دا چې دی یو حجروي دی، ځینې بیضوي دي، ځینې دایروي او ځینې هم استوانهیي دي. دغه یو حجروي ژوندي موجودات چې دي په ډله ییز ډول سره یا په کالوني ډول سره هم چې کوي پیدا کیږي. ورپسې د نباتاتو پرازیت فنجي چې دي، دوی هم یو حجروي فنجي دي او په زیاترو نباتاتو د پاسه لکه په پټاټو، غنم، انګورو په دوی کې چې لري وجود لري. ورپسې مرخیری یا هم مشرومز وایو چې دا ډول دا فنجیان چې دي دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوي د هغوی په پورتنۍ برخه کې په پاسنۍ برخه کې موقعیت لري او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې په زیاتره شنو سیمو کې هم چې لري وجود لري او ډیر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي. ورپسې وایو فنجي چې دي هغوی خپل خواړه چې دي خپله نسي اماده کولی. دوی چې دي د سپیروفایټ دي، یعنې د مړو او تخریب شوو موادو څخه چې کوي خپل تغذیه کوي. او بل موږ وایو بېل خمیر مایع نور ټول فنجان چې دي هغه د هایفا په نامه له نري تارونو څخه جوړ شوي دي، چې کله دغه نري تارونه ډیر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي یو د بل سره تاو سي جال ته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یادیږي. او بل موږ وایو دا چې دی ډیری چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي. ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو د ژوندۍ موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځته راځي، یعنی د دوی کله چې یو ځای سره ووسی دوی منځته راځي. کچیرې د خارجي صدمات پر دوی ورسي یا کیمیاوي توکي یعنی پر دې باندې خپل تاثیر ژر اچي، الجی چې دی فنجي ته مادني مواد برابري او فنجي د الجی لپاره اوبه آماده کوي. ازو اخیرنی برخه ته د سوالو برخه ته درې سوالونه لرو. لومړی سوال مو دی پروتستا په څو ډول د واضح کړی. دویم سوال د پلازموډیم د ژوند دوران واضح کړی. او دریم سوال د برګولی یا ګلسنګ څه شدي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند به یاست. شنو لاس ته هم ټولګي و دریم لاست. په تیر څپرکی کې مو دا یادونه وکړله چې موږ د هم ټولګي چې د هغه ټوله د بدن پر سیستمونو باندې ولاړه ده. او ورسره مو د بدن یو سیستم چې هضمي سیستم مو پیژندې چې څه ډول هضمي سیستم، یعنې کله چې خواړه خولې ته ځي د لاړو لابیا غدې په واسطه او د غاښونو په واسطه ټوټه کیږي او د مرې په د لارې څخه و معدې او کولمو پورې ځان رسي. او دا رنګه مو چې څه ډول جذب د مثال هضم چې دی په معده په کولمو کې سرته رسیږي. راځو په دې څپرکی کې موږ او تاسو په دې باندې ځان پوه کوو چې څه ډول موږ او تاسو تنفس کوو، ساه اخلو. که چېرې موږ او تاسو متوجه سي اوسو موږ کولی شو چې مثال څو ورځې اوبه ونه څښو او بیا هم خپل ژوند ته ادامه ورکړو. او یا هم که چیرې څو ورځې یا دوې ورځې خوراک ونه کو، بیا هم موږ خپل ژوند ته ادامه ورکولی سو. مګر که چیرې څو دقیقې تنفس ونه کو، ساه ونه اخلو، زموږ ژوند د خطر سره مخامخ کیږي. نو په دې څپرکي کې راځو موږ او تاسې د تنفسي سیستم په غړو باندې پوهیږو، د دوی دندې چې هر یو څه دنده سرته رسي او اهمیت باندې به هم پوه سو. زموږ درس به د یولسمې صفحې څخه بیا تر اتلسمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو لومړۍ موضوع مو د تنفسي سیستم جوړښت دی او دندې دي چې په هغه کې به موږ او تاسې زموږ کوم تنفسي سیستم چې دی په هغه کې د پزې تشه، کومې، حنجره، وچه غاړه، قصبة الریه او سږي شامل دي، چې دا ټول به موږ په تفصیلي ډول سره د دوی جوړښت وپېژنو او د دوی دندې به هم پوه سو چې هر یو یې کومه دنده سرته رسي. لومړی راځو د پزې تشې ته، چې د خپله تنفس سیستم چې دی هغه د پزې د تش څخه چې کېږي را شروع کېږي. موږ وایو د پزې په تشه کې چې د هغه نري وریشتان دي چې د سیلیا په نامه سره یادیږي، چې موږ او تاسې په تېر لوستونو کې هم د سیلیا په اړه ویلي وو چې دا بڼو ته ورته جوړښتونه دي چې حرکت کوي. د پزې په داخل کې دا وریشتان وجود لري او د دوی سره چې دي لزجي مایع وجود لري، چې دغه لزجي مایع او وریشتان د دې لامل کېږي چې کوم میکروبونه، دوړې، خاورې د چیش سره د هوا سره چې کله داخلیږي هغه چې کې پاکي. یا هم مثال دغه میکروبونه چانهیي تر څو یوازې هوا چې سي وه سږو پورې ورسیږي. د پزې د تش څخه کومه هوا چې چانه سوې ده، پاکه سوې ده، هغه تر کومې پورې رسیږي. اوس نو راځو کوما وایو. کوما چې ده هغه موږ وایو که چیرې ستاسې په یاد دي، په تېر هضمي سیستم کې هم موږ ویلي وه چې کومې حلقوم ته د خوراکي مثال د خولې لاره هم خلاص ده، د سترګو لاره هم خلاص ده، د غوږو لاره هم خلاص ده او تنفسي لاره هم خلاص ده، چې په داسې کې یو کوچنی ژبه وجود لري چې کله موږ تنفس کاږو دغه کوچنی ژبه خلاصیږي او زموږ کم هوا چې ده یا کم غذا چې دي هغه چې ته ځان رسي، حنجرې ته ځان رسي. او که کله چې خوراک کوو دغه ژبکۍ کوچنۍ ژبه چې ده چې کېږي د تنفسي لاره بندوي تر څو خواړه وه تنفسي لارې ته داخل نه سي. که چیرې تنفسي لارې ته داخل سي، د تنفسي لاره بندوي او د ټوخي او حتی کېدای سي د تنفس د بندېدو لامل هم وګرځېږي. د کومې څخه چې کله هوا تېره سي چیرې ځي؟ و حنجرې ته ځي. حنجره چې ده موږ وایو قصبة الریه چې کوي، مثال حنجره چې ده موږ قصبة الریه او کومې چې کوي سره نښلي، چې په دې ځای کې هم صوتي پردې وجود لري چې کله په دې ځای باندې کم هوا یا تنفس چې موږ کاږو هغه پردې باندې مشلي، د دوی د عضلاتو انبساط او انقباض د دې لامل کېږي چې صوت جوړ سي او غږ جوړ سي. موږ وایو دغه کومه پرده چې ده هغه د سګریټ او چلمو په څښلو سره، څکولو سره د دې هغه کوم پرده چې ده هغه تخریبېدای سي او هغه ته زیان رسیږي. ورپسې راځو قصبة الریه وایو. قصبة الریه چې ده دا هم یو د تنفس کولو یو نل دی چې د حنجرې څخه چې کومه هوا تیریږي هغه چیرې ځي؟ قصبة الریه ته ځي. او موږ وایو دې ته چې دی په انګلیسي کې ترخیه وایي. او د هوا د لیږ یو بله وسیله ده چې زموږ دا کم سږي چې دي هغه د حنجرې سره چې کوي وسلي او د دوی ترمنځ راځي. په خپله قصبة الریه کې چې دی دوی خپله دوې اساسي دندې سرته رسي. یو موږ وایو چې هغه چې ده د هوا لیږ دی چې د اکسیجن په شمول هوا د ستوني څخه سږو ته او د کاربن ډای اکساید په شمول هوا د سږو څخه بهر ته لیږدوي. او دوهم اساسي دنده چې ده هغه د هوا پاکوالي په دی کې چې دی نازک ویښتان سیلیا وجود لري د دې په مخاط باندې چې دوی چې دي د کوم میکروبونو او ذرات چې راځي هغه چیکي چانه یا پاکي. او د دې جوړښت موږ وایو چې دی غزرفي جوړښت لري یا کربندوکي څخه د کم جوړښت دی جوړ سوی دی. او د چې د دې چې د قصبې په خلاص ساتلو کې چیکي مرسته کوي. او د دې داخلي سطح چې د هغه د مخاط په واسطه پوشل سوی دی. او دوی تقریبا د 2.5 سانتي متر په شاوخوا کې قطر لري او 1 سانتي متر هم چې دی اوږدوالی دی. قصبة الریه چې د هغه په دوو برانشونو باندې ویشل کیږي، چې یو برانش شي سږي ته یا هم راسته سږي ته او دوهم برانش دی هغه چپه سږي ته ځي پای ته رسیږي. اوس نو راځو ورپسې بله موضوع چې مو ده هغه سږي دي. راځو سږي هم چې کوو د دوی دندې او جوړښت په تفصیلي ډول سره زده کوو. موږ وایو چې سږي چې دي هغه سفنج ډوله ارتجاعي چې دي بالونونه دي چې د سینې په قفس کې د زړه دواړو خواو ته چی لري موقعیت لري. راسته سږي چې دي هغه درې برخې یا درې لوبونه لري او چپه سږي چې دي هغه کوچنی دي ځکه چې دا دوهم برخه چې ده څه شي کوي ځای ورکوي تر څو زړه څه شي په هغه ځای کې سم قرار واخلي او دی چې دی تر حجاب حاجز لاندې قرار لري. په سږي کې چې دي د برانشیلونو په نامه چې دي کوچني جوړښتونه دي وجود لري چې دغه کوچني جوړښتونه چې دي هغه په هوایي کڅوړو باندې پای ته رسیږي. هوایي کڅوړې چې دي زموږ د کم سږي چې دي هغه اساسي واحد دی جوړښتیز واحد دی چې تقریبا هوایي کڅوړې زموږ او ستاسو د جل سره کچیر موږ په نظر کې ونیسو زموږ د پوستکي 50 برابر دی. کله چې موږ د هوایي کڅوړې چیکو خلاصې کوم په هوایی کڅوړو کې د چې د غازاتو تبادله صورت نیسي اصلي تبادله چې مثال کم هوا چې موږ کم تنفس چې موږ کړی دي کم غازات چې د پزې له لارې سږو ته تللي دي هغه چې کې چانه او اکسیجن د وینې په دوران کې شاملې چې اکسیجن د وینې د دوران سره د بدن و ټول اعضاو ته چې سي ولېږدول سي او د بدن د اعضاو څخه کم کاربون دای اکساید چې سوي دي راټول سوي دي هغه چې کې ژي و زړه ته او د زړه څخه وسږو ته راوړل کیږي تر څو چې سي تصفیه سي یا پاک سي چې دا هغه څخه کم اضافه غازات چې دي هغه چې کیږي خارجيږي او پات اکسیجن بیرته د وینې جریان سره یو ځای کیږي. ورپسې راځو د سږو وروسته موږ او تاسو په دې باندې ځان پوکوو چې د تنفس عملیات څه ډول سرته رسیږي او د تنفس عملیات موږ او تاسو څه شو وایو. ور موږ وایو چې تنفسي عملیات چې د هغه د هوا د داخلي دلو او د هوا د وتلو یا هم د هوا داخلي د انسپایریشن ورته وایي او د هوا وتل چې اکسپایریشن ورته وایي څه عبارت دی. موږ وایو کله چې موږ هوا چې کیږي داخليږي په هغه وخت کې د ټټر پنجرې چې دی په دغه داخل کې حجم چې کیږي ډیریږي او داخلي فشار یې کمیږي. چې په دې سره موږ وایو مثال کله هوا داخله سو مندار خبره دغه داخلي فشار چې کیږي راکمیږي او د ټټر حجم چې کیږي راډیریږي او برعکس کله چې موږ بیرته سا چیکو خارجو په دا سا خارجېدل چې د څه وخت صورت نیسي هغه وخت چې بیرته د ټټر د حجم چې سي کم سي او داخلي فشار ډیر سي یعنی کله چې پر داخل فشار ډیر سو هغه د سر څخه هوا چې کیږي خارجېږي. چې موږ وایي تقریبا یو بالغ انسان چې دی هغه په یو دقیقه کې د 12 څخه تر 16 زلو پرې چې کوي سا اخلي چې تر ټولو مهم عملیه ده چې د انسان ژوند په دې سره چې کوي دوام کوي. ورپسې راځو د وینې په واسطه د غازونو لېږدول وایي لکه څرنګه چې موږ او تاسو وویله کله چې د اکسیجن چې سي یا مثال کوم غازات چې موږ تنفس کړي دي هغه کم چې چانس ولا یا پاکس ولا اکسیجن د وینې په دوران کې چې کیږي داخليږي د وینې په دوران کې د هیموګلوبین په واسطه یا هم د وینې د سرو کرویات چې کیږي په هیموګلوبین سرو کرویات کې هیموګلوبین وجود لري چې دغه په واسطه چې کیږي د اکسیجن موږ د بدن ټول اعضاو تر سوال کیږي چې په دې باندې موږ دا کم فعالیتونه چې سرته رسو زموږ حجره چې د میتابولیزم د عملیه د پاره د چې لري ضرورت لري. روس او بل دنده دا ده چې دا کم زموږ په بدن کې چې کم اعضاوي دي په دې کې دغه وینه کاربون دای اکساید چې کوي راټولوي او د پلازما کې د محلول په ډول سره اول چې کوي زړه ته لېږدي کله چې زړه ته ولېږدول زړه د اطراح د پاره تصفیه د پاره سږو ته لېږدي چې هلته بیا چې کیږي په سږو کې مثال صافیږي او که اضافه کاربون دای اکساید چې دی هغه خارجي جو اکسیجن بیرته د وینې وجریان ته داخلي شي. نو راځو د تنفسي سیستم کې موږ ځینې معمولي ناروغیان وایو چې په انسانانو کې رامنځته کیږي. لومړی راځو والګي یا هم کامن کلچر ته وایي دا ناروغي چې د یو وایرس له امله رامنځته کیږي چې د راینو وایرس په نامه سره یادیږي او د دې چې دی مثال د دغه زکام عادي زکام چې دی د پزې ستوني او تنفسي لارې چې کی انتانی کوي په دې خپل کم تاثیرات چې دی راښکاره کوي چې د دې له امله ځینې وخت ستوني درد ټوخی لرزه او ځینې وخت لږه تبه هم لږه لږه بور سره یې او ځینی وخت په اند انسان په بدن کې د ستړیا احساس راځي او د نرمۍ احساس هم کوي. چې موږ وایو د دې وایرس چې دی په هغه وخت کې رامنځته کېږي، یو خو چې دی د هوا په تبدیلېدو په وخت کې، او ځینې وخت چې د یو انسان د معافیت سیستم کمزور واوسي په هغه وخت کې والګي پر هغه انسان باندې خپل تاثیر ژر اچي. نو د دې د وقایې دپاره باید همیش موږ د ډیرو مایعاتو څخه استفاده وکړو، د مثال د چټلو شان څخه لیرې واوسو، په یخه هوا کې خپل ځان وپیچو، او د معافیت سیستم مو باید شي کو قوي کو. همیش قوي لرو چې د شو غذا په خصوص موږ کولی شو خپل معافیت سیستم قوي کو. او د دې په اکله چې مثال درملنه کو، د هغه لپاره باید موږ ډیر مایعات وڅښو، لکه مخکې چې مثال ګرم چای دی، سوپ دی، ډیر اوبه دی. همدارنګه باید ډیر استراحت وکړو، چیرې ډیر پرمختګ وکړي، یعنی ډیر شدید سو، یعنی د اوبو څخه تر لسو ورځې هغه میانه حد دی چې په انسان کې د عادي زکام. که چیرته دې اضافه سو، بیا باید موږ د درمل څخه یا ډاکټر ته مراجعه وکړو، د درمل څخه استفاده وکړو. ورپسې راځو بل ناروغي چې رامنځته کېږي، هغه د انفلونزا ده، چې موږ وایو دا هم تقریبا والګي ته ورته ده، او موږ وایو چې تر والګي یو څه کمزوره ده، او په انسان کې ډېر سخته تبه راولي، تر والګي ډېره قوي ده. یعنی په انسان کې چې راوړي سخته تبه راولي چې ډېرې درملنې ته دغه ضرورت لري، او باید دغه انسان چې دی ډېر استراحت وکړي او ډاکټر ته باید مراجعه وکړي. ورپسې راځو توبرکلوز وایو. توبرکلوز چې دی دا یو ډېره سخته ناجوړي ده چې د دې څخه حتی کېدلی شي چې د انسان د مړینې لامل هم سي. او موږ وایو توبرکلوز چې دی د بکتریا له امله رامنځته کېږي، چې د بدن پر ډېرو برخو لکه نخاع، غدې، همدارنګه سږو چې کوي اغېزمن کوي. او په دې کې کوم علایم چې ډېر وخت ښکاره کېږي، اوږدمهاله ټوخی، د سینې درد، تبه، او ځینې وخت شینوالی، ستړیا او کمزوري ورسره، او د اشتها کمښت چې کله اشتها کم سي ورسره وزن هم چې کیږي په تدریجي ډول کمیږي. چې د توبرکلوز چې دی ډېرې جدي درملنې ته ضرورت لري، چې باید په ښه ډول سره درملنه وسي، ډاکټر ته مراجعه وکړي، او کم درمل چې دی هغه په ښه مناسب وخت سره وخوري. او په کوچنیانو کې چې دی د وقایې په ډول سره د بي سي جي واکسین ورکول کیږي، چې دا مخکې د دې چې مثال هغه ناجوړي پر ډېر قوي سي دی چې کیږي، دا واکسین دغه وایرس چې کله راځي هغه بیا چې کوي ورسره جنګیږي او له منځه وړي. او دوی چې دی ډېری وخت د ککړو شیدو، ککړ کالیو، او همدارنګه ککړو لوښو له امله هم چې کیږي رامنځته کیږي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع، انشاءالله چې د موضوع څخه مو استفاده کړې اوسي او ټول موضوعات مو نوٹ کړي وي. راځو اخیرنی برخې ته، د سوالو برخې ته. درې سوالونه لرو، ټول خپل په کتابچو کې نوٹ کړئ. لومړی سوال: په سږو کې د غازونو تبادله په څه ډول سرته رسیږي، بیان یې کړئ. دویم سوال: هوا له کومو لار څخه سږو ته ننوځي، په ترکیب سره یې نمونه واخلي. دریم: د والګې او انفلونزا ترمنځ توپیر څه شی دی، واضح یې کړئ. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحت مند بیاس. شلغ لاس د اتم ټولګي و دریم لوستم. په تیر ورځ کې مو د دریم د دویم څپرکی موضوعات ځینی وویل چې هغه له ویروس څخه تر بکتریا پورې وه. نه نه، زه پاته موضوعات چې تر فنجي پورې موږ رسوي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څرنګه چې مو وایرس وویلې، بکتریا مو وویله، په دې کې مو بکتریا وویل چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریا مو هم وپېژندلې چې ځینې یې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم وه، چې هغه عبارت وله ځینې چې په کولمو کې د ژوندي موجوداتو د حیواناتو په کولمو کې وجود درلودی چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندی، د هغه جوړښت مو پیژندی چې د کپسټ په نامه پروټینی پوښ په واسطه د دې ډي این ای او آر این ای پوښل شوې ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلی دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د 14مې صفې څخه تر 20مې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتستاتا. پروتستات چې د هغه لکه څنګه چې موږ بکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د بکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده. یعنی موږ وایو چې پروتستات چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکي ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوي چې دي لکه څنګه چې موږ په تېر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یې یوازې ژوند کوي، یوازې مخته ځي، او ځینې یې هم څو حجروي، یعنې په کالوني ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډلیز ډول سره ژوند کوي. او ځینې پروتستا چې ده هغه موږ وویله چې د حرکت لپاره چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي د بانه یا سیلیا او ځینې یې هم متروکه یا فلاجیل لري. رازو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب چی شدی. سیلیا او فلاجیل چی دی د دوی دوارو څخه د حرکت د پار استفاده کیږي چې سیلیا ډیر مگر کوچنی دی، یعنی بڼو ته ورته جوړښت لري، او پاته سو فلاجیل یا متروکه چې ده هغه یوازې یوه دانه مگر اوږده یي چې د هغه په واسطه ژوندي موجودات حرکت کوي. بل موږ پروتستا وویل چې پروتستا چې ده هغه هم زوجي تکثر کوي او هم غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. رازو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي وو په دوه ډوله وه، چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی، او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې ده هغه خپل په ځان کې څلور ټولګې لري، څلور کلاسونه لري، چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسې په نوبت سره زده کړو. لومړی راځو د سارکودینا ټولګی یا هم د سارکودینا کلاس. په دې کې چې دی تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی هغه په کاذبو پښو باندې حرکت کوي. کاذبو پښې څه شي؟ یعنی چې موږ یې نه سو لیدلی، یا پټې پښو باندې دی چې کوي حرکت کوي. دغه کاذبې پښې چې دي هغه د سایتوپلازمي خپله چې دي جوړښت یې سایتوپلازم ته ورته دی، چې دغه سایتوپلازمي برخې راوتلې جوړښت لري چې د دې په واسطه دوی چې کوي له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کوي. او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی چې شي راوځي، د هرې برخې څخه ترمانند جوړښتونه راوځي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي، یا دغه سایتوپلازمي برخې راوځي د امیب د هرې برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي، هغه د امیبا هستولوتیکا په نامه سره دی، چې دا یو ډېر توانی پروتستا یا د پروتوزواله ډلې څخه شمیرل کیږي. ورپسې راځو فلاجیلاتا ټولګي. په دې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دور کولی سو، چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې چې یوګیلنا چې د هغه د یوې متروکه یا فلاجیل په واسطه حرکت کوي، او بل ډول چې دی د جارډیا په نامه سره یادیږي چې هغه په انسانانو کې د وینه لرونکي نسناستې او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې راځو دریم ټولګي ته، دریم کلاس ته، چې د سیلیاتا ټولګي دي. دغه ټولګي چې دی د نامه څخه معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل، نو سیلیاتا څخه موږ دا درک کولی سو چې سیلیاتا چې ده هغه هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دي د سیلیا په نامه د دغو کوچنیو جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې شمې سالې موږ د پرامیشیم دا ورکولای شو چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي په ولاړ اوبو کې په ډېره اندازه موږ کولای شو چې دوی پیدا کړو. ورپسې راځو څلورم اخري ټولګي ته چې د سپروزوا په نامه سره یادیږي. دوی چې دی د پروتستا په هغه ډله کې شمېرل کېږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نه سي کولی، یعنی حرکي غړي نه لري. چې ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دا ورکولی شو چې دا خپله پلازموډیم چې دی هغه د ژوندي موجودات د حیواناتو یعنی په انسانانو کې د وینې پرازیت دی چې د کومې ناروغي د ملاریا ناروغي چې موږ او تاسې ټوله پېژنو د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې راځو اوس نو پېژنو چې ملاریا چشته یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، تاسو موږ به په لغوي معنی هم پوسو. ملاریا چې د خپله له دوو کلمو څخه اخیستل شوې ده چې مالو یې په معنا د بدي او اوړیا یې په معنا د هوا سره ده. ولې په دې نوم سره ولې دغه کلمې چې دی د بدې هوا مطلب ورکوي؟ ځکه چې پخوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدې هوا څخه رامنځته کېږي، مګر وروسته ولیدل سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پورې پلازموډیمونه پېژندلي دي چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دا ژوندي موجوداتو کې چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دي هغه موږ وایو هر 8-10 بعد په انسانانو کې هغه لرزه او تبه راښکاره کېږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر 2 اویا ساعته بعد سر 2 اویا ساعته کې یو وارې پر انسان باندې تبه او لرزه راوي، بیا 2 اویا ساعته بعد بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر منظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی چې هغه بیا موږ وایو عین شان ورته لکه ویواکس دی چې 8-10 باده په انسان کې تبه او لرزه راولي. ورپسې راځو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنی دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنی په دوو ژوندي موجوداتو کې خپل اغیز اچوي چې یوې چې دوی خپله انسانان دي او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل مؤنثه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دوی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنی د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دوی په هغه کې بې زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایو دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د سپروزیت په نامه سره یادیږي دغه پرازیتونه چې د دغې انافیل مؤنثه غوماشې د خوا وه یو روغ انسان وینې ته چې شي کېږي داخلیږي، چې اول چې دی د دوی موږ وایو زیګر ته ځان رسوي. کله چې هلته تکثر وکړي په تروفوزیتونو باندې دغه سپوروزیت چې دی په تروفوزیتونو باندې بدلیږي. کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسوي، هلته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکړي، کرار کرار هغه سپوروزیتونه چې دي ډېر میروزیتونه چې شي کوي جوړوي. چې دغه میروزیتونه چې کله رامنځته سي دا د ژوندیو موجوداتو د څه لامل کېږي؟ د تبې او لرزې لامل کېږي. وروسته بیا کچیرې ملاریا یا د انافیل مؤنثه غوماشه چې ده دغه روغ کس مثال وچیچي، د هغه څخه دغه چې میتروزیتونه چې دي میروزیتونه چې دي هغه ورسیږي، هلته په سپروزیتونه باندې اوړي او بیرته بیا د هغه روغ کس څخه ناروغ کس ته انتقالي شي. دوی یو مکمل دوران په دغه وخت کې اجرا کوي. ورپسې راځو الجی ته. الجی چې دی هغه موږ وایو ډېر ساده جسمونه لري چې دا خپله په پروتستا په ډله کې شمېرل کېږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال له امله په د پروتستا له ډلې څخه، ځکه نباتاتو ورته دي چې موږ وایو هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایو چې الجی چې دی اوتوتروف دی. یو موږ هیتروتروف لرو، یو اوتوتروف لرو. اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دي چې خپل خواړه خپله ماتوي، او برعکس هیتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسي اماده کولی لکه حیوانات. او بل موږ وایو دوی چې دي په زیاته اندازه په ډنډونو، جهیلونو، سمندرونو، یعنې د اوبو په شاوخوا او همدارنګه په هغه ځای کې چې واوره ډېر سوي، په هغه ځایونو کې څه شي کېږي؟ پیدا کېږي. لازو د الجی بڼی وایو. الجی چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې ځینې یو حجروي، ځینې څو حجروي دي. او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا 6 متره اوږدوالی لري او په مختلفو ډولو